ته ورسیدو دا هم د دې سات لاند خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ په د جمعې په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور وړاندې کړی. بینټ پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلی چې راپور یې په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقونه بیانوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونماوی طالبانو په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې سمان یو سلولاس کسان په درو وهلي دي. یونما په خپل درې میاشتنی راپور کې پرون ویلي چې د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې نیټې پورې یو سل یولس بدني مجازات پر پنځه نوي نارینه، پنځلس ښځو او یوې نجلۍ تطبیق شوي او یونما دا پیښې مستند کړي دي. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو په افغانستان کې پر شتو د طالبانو نوې بندیزونه وغندل. ترودو د پنځشنبه په ورځ خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو وروستی حکم وحشتناک دی. د پرونیو خبروشو رسمي شپېرو لمخې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې له جرمني د پناه غوښتونکو اخراج 22% زیات شوی دی. د جرمني د کورونو چارو وزارت په دې موده کې د 4200 پناه غوښتونکو د ایستلو موارد ثبت کړي. چارواکي وایي د اسرائیل په شمال کې پرون هغو توغندیو چې له لبنان توغول شوي وو د څلورو بهرنیو کارګرو په ګډون ټول ټال وو کسان وژلي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو وایي د شمالي کوریا شاوخوا 8000 پوځیان چې د اوکراین پر پوله ځای پر ځای شوي شایي پر روانو ورځو کې جګړې ته ولېږل شي. په کندهار کې د پومبې کاروانګر وایي چې سږ کال د اقلیمي بدلونونو له امله حاصلات کم دي. د دوی په وینا د بې وخته بارانونو او سختې ګرمۍ له امله کرنې ته زیان اوښتی او دوی اړ شوي چې ناوخته کرنه پیل کړي. کاروانګر له طالبانو غواړي چې د پاتې حاصلاتو لپاره د بازار موندنې هڅې وکوي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
هغه په دا خاطر چې وایي تندې وي بولي ستا د ګرمې پر برابر په خاص ته د ګل پر شپور هلته جن تیږه سولې نو ګرد ګل پچ کي چې ګل پچ کي برونه د خاص شی
د کندهار د دامان ولسوالۍ په ملیسار سیمه کې عبدالکافي سهار د لمر له راختلو سره سم په خپل ځمکه کې د پنبې ټولولو کار پیلوي.
د اوبو د خاطر د غزوس په دوال چې و ولې څه نه کوي چې دا وایي د غزوس ولا وڅ خپل چې دا ګرځونه د اوبو د راشه بر بس په دا خاطر ولا تیږي.
عبدالکافي وایي سږکال یې د بې وخته بارانونو له امله کرنه ناوخته ترسره کړه او وروسته د ګرمي هوا او د اوبو کموالی یې حاصلاتو ته زیان واړاوه.
سږکال خو یو خو د بارانونه ناوخته کوي موږ چې پنبه کښېږل اوس دا پنبه د دای څه زاړې ده. څلور پنځه واره مو انبار کړی دی، درې واره مو در فوجې ایستلې دي، خواریو مصرفونه مو ډېر په کړي دي. نو په هغه کې هم کمزوری ده او دا ټوټه چې د دای څه تندی ده دا په جته موږ د غون امبرون ور کړی چې په دا وښ کې ګرمي دی چې سولې بر تر سولې ګوره دا ګولې پچ کې یاد دی دا جړ ګول پښ کې معلومیږي. هغه بیا کمزورې دوغه بغل ته چورچیر شه دا شاوخه کاله کې ګرد دی صفر خطه دی.
په کندهار کې د کروندګرو لپاره د پنبې کرنه آسانه ده ځکه چې د میوو او نورو کرنیزو حاصلاتو په پرتله د ساتلو وړتیا لري او په بازار کې په آسانه پلورل کیږي. خصوصا کال په مارکیټ کې د پومبې نرخونه ټیټ دي او ډېرې کروندګرو ته د کال ټول لګښت نسی ورپوره کولای. محمود او عبدالشافی چې دوه نور کروندګر دي وایي د طالبانو حکومت باید د دوی د پومبې لپاره مناسب بازار پیدا کړي.
پومبې به خصوصا کال ډېر کمزورې دي او پومبام ډېر کمزورې ده او موږ ته هیڅ چي ولا کرا جوړي بسګر یو ګرد کال مخاری په کښلې نفسونو په ختلې او شش کال په پمبو کې خو بيخي ولا ک سړی تخپل روزانه لا ورباسي او بسګری خو لاله خبره ده. نو برای هیڅ چي ولا کرا ته جوړي شش کال کښونه ډیر خراب کی او بازارونه ډیر مړي.
دولت صدا غواړو چې موږ ته پمبا ګرانه کې موږ ته هیڅ چي نه را جوړي باید پمبا موږ ته پورته کې ګرانه کې کارخانه والا موږ ته مازی سپنات اخ دی چې پمبا پر ډیر سی پر کارخانه والا باندې بره راښته کوي راښته کوي رائے ولی یو نیم سلو ته چې وارې وړې وای نه کوم یا نه غواړم یو اس چې مازی ودونه نه کې بلګو شی پکشي کې بالا وای دا موږ نه کو دا خیرنه دی یو اس.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي سشکال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 2000 هکتار ځمکه د پومبې کښتونه سوي او تمه ده چې شاوخوا اتزره میټریک ټن پمبا به تری تر لاسسی. د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د کرنی وزارت هڅه کوي د پمبې صادراتو ته زمینه برابر کړي او سش کال چین ته هم د پمبې د صادراتو پلان لري.
سش کال په کندهار کې په 2000 شاوخوا هکټاره باندې د پمبو کښتونه سوي دي او امید لرو چې 1340 میټریک ټن حاصل لاسته راوړو. د بازار په باب که ووایو امیدوار یو سږ کال چې د صادراتو په برخه کې انشاءالله چې امیدوار یو چې صادرات به ولرو خارجي هیوادونو ته، بالخصوص د چین هیواد ته چې وزارت مقام په دې هڅه کې دی چې پنبه صادره سي، نرخونه به هم انشاءالله لوړ سي.
د کندهار د صنعت او معدن خونې د معلوماتو له مخې د جنوبي حوزه د ټولو ولایتونو ټوله پنبه په کندهار کې د پنبې په 24 فابریکو کې پروسس کیږي چې یوازې تیر کال 650 ټنه پنبه پروسس شوې چې له خالص پنبې څخه غولي او د حیوانات خوراکه هم تولید شوې ده. د صنعت او معدن خونې د مسؤلینو په وینا له دې جملې 150,000 ټنه پروسس شوې پنبه پاکستان ته صادره شوې وه او دوی هڅه کوي چې د پنبې لپاره نړیوال بازار پیدا کړي او د صادراتو کچه لوړه کړي تر څو کروندګر د پنبې د خرڅلاو له لارې ښه عاید ترلاسه کړي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو هغه میرمنې چې له خپلو لومړنیو اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي، دوی له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي. له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او پخوانی ډیپلومات سید نجیب الله سادات. سادات صاحب، په پیل کې خو ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
راځو دې ته چې د افغانستان په کلیو بانډو کې میرمنې څومره له خپل اساسي او بشري حق څخه خبرې دي؟
تاسو یو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه. څرنګه چې تاسو پوهیږئ، په افغانستان کې په حیاتو کې حتی ډېرې ښځې په خپلو حقوقو لا خبرې نه دي. د سواد کچه ټیټه ده، دوی ته ډېر زمینه نه ده مساعده شوې چې دوی ښوونځي ته لاړ شي یا حتی دیني زده کړې وکړي. که دیني زده کړې هم کړې دي، ډېرې محدودې وي. هلته دوی د فقهي مسایلو باندې نه پوهېږي، دوی په شرعي په ډېرو مسایلو باندې لا نه پوهېږي. حتی ډېر ابتدایي دینی تعلیمات هغه هم په ډېرو کمو سیمو کې داسې واقع شوي چې دوی په خپل حقوقو باندې په مکمل ډول باندې پوه شي. هغه که وضعي حقوق دي چې د دوی حقوق پکې خوندي شوي او که الهي قوانین.
بله، له خپل حق څخه ناخبري یا ناپوهي دا څومره زیان رسولی شي هغه که میرمنو ته یې که نارینه ته وي؟
ځینو سنتي ټولنو کې عرف او عادات او رسم و رواج تر ډېره په قوانینو باندې برلاسه وي. متاسفانه دغه شی په افغانستان کې به خصوصا په کلو باندو کې دغه مسله ډېره شوې ده. تاسو په هیڅ قانون کې د بدل مسله نه لرئ. میرمنې چې په بدو کې لا ورکول کیږي، تاسو د هغې بیلګه د نړۍ په هیڅ قانون کې نشئ پیدا کولی. او همداسې په ابراهیمي ادیانو کې او په مذاهبو کې تاسو دا مسله نشئ پیدا کولی. اما متاسفانه دغه یو بد رسم او رواج او عنعنات په دغې کلو باندو کې د کلونو کلونو راهیسې رواج و. نو دغه مسلې ډېر د ښځو په ژوند باندې بد اغیزه کړې ده او حتی دغه مسایلو بیا د کورني ژوند دغه ماحول هم تر ډېره تر تاثیر لاندې راوستی ده چې په دې کې بیا سړیان هم شامل دي. تاسو فکر وکړئ که چیرې یوه میرمن په بدو کې ورکول کیږي، نو تصمیم ګیر ډېر هغه کسان وي چې د هغې مستقیم سروکار د دې میرمنې سره نه وي، یعنی ښځه یې نه وي. کیدای شي خسر، کیدای شي د کورنۍ نور مشران دغسې یو فیصله وکړي د بدو مسله مثال. نو بیا وروسته کله چې دغه خپل دوه کسان خپل شخصي ژوند ته ننوځي، نو دا د ډېرو ستونزو سره مخ کیږي او د دې تاثیرات تنها په ښځې باندې نه وي. د دې تاثیرات په هغې کورنۍ وي، د دې تاثیرات مستقیم د دې په میړه، د دې په اولادونو او همداسې بیا په ټولنه کې ټول کسان چې دوی سره په یو ډول تړاو لري متاثره دي.
بله سادات صاحب، لکه څنګه چې لیدل کیږي تر ډېره حده د کورنۍ نارینه نه غواړي چې ښځې په دې برخه کې معلومات پیدا کړي، هغه که په خپله ټولنه کې وي، هغه که د میډیا له لارې وي، هغه که نورو ځای کې نارینه، البته یو شمېر نارینه ټول نه یادوو، ښځې یو ډول په تیارو کې ساتي. د دوی اهداف له دې څخه څه کېدلی شي؟
بیا هم هماغه مسلې ته راځو، کله چې په هیواد کې قوانین پلي نه شي بیا دا مسایل ډېر رامنځته کېږي. مثال تاسو فکر وکړئ، کېدای شي ډېر په کلو بانډو کې حتی زمونږ یو تعداد داسې سړیان وي چې هغوی د دې طرفدار وي چې داغه میرمن، داغه لور، داغه خور باید خپل حقوق پوه شي، باید ښوونځي ته لاړ شي، باید پانتون ته لاړ شي، باید دینی زده کړې ولري، باید عصري زده کړې ولري. اما هغه ټولنه دومره تړلې ټولنه ده چې هغه مجبور ده چې په هغه ټولنه کې اوسیږي، هغه کوم معیارونه چې د هغې ټولنې دي، ولو که هغه معیارونه د دې په شخصي یا د دې د اولاد، د دې د میرمن، د دې د خور په شخصي ژوندونو باندې منفي اغېزې ولري، دوی بیا هم تابع د هغې دي. نو دغه متاسفانه په دې څو لسیزو کې چې په افغانستان کې ثبات نه و، نو ډېره زمینه د دې مسایل نه شوله چې دغه ځینې بد رواجونه، ځینې بدې انګېرنې چې ټولنې له یو کار څخه لري. مثال تاسو فکر وکړئ که په کلو بانډو کې یو کس د دې هڅه کوي چې خپله لور مکتب ته ولیږي، کېدای شي د ډېرو خلکو د انتقاد نښه شي. نو په دې خاطر چې دغه نفر په هغه ټولنه کې یو څه آرام اوسي، دغه قربانیانې بیا خپله او تر ډېره د کور مېرمنې متخلي کېږي.
بله، لکه څنګه چې په خپرونه کې له بدو نه یادونه سوله، کله چې یوه انجلۍ په بدو کې ورکول کېږي، هغه خپله دا او نږدې کسان تصمیم نه نیسي، نور کسان تصمیم نیسي. همداسې په نورو مسایلو کې هم ده، کله چې یو انجلۍ یو چاته ورکوي، یا یو هلک ته یو چیرې کوزده کوي، په داسې وخت کې هغه دوی خبرېږي چې دا کار وخته سوی وي، یعنی له یو انجام سوي عمل سره دوی مخامخ کېږي. دغه موضوع څومره د دې لامل کېږي چې د دوی حق تر پښو لاندې سي؟
واضح خبره ده، کله چې تاسو تصمیم ګیری نه وي او پریکړه ستاسو په اړه باندې کېږي، نو واضح خبره ده چې قرباني هم تاسو مستقیم یې. مېرمنې تر دننه پورې همیشه قرباني دي، دوی همیشه په دې مسایلو کې قرباني دي. او یو بل مسلې ته هم باید اشاره وکړو، هغه دا چې دغه کم تاوتریخوالی چې په کورونو کې بیا وروسته پیدا کېږي، د دې هم یو علت دا ده چې تاسو د یو چا د ژوند په اړه باندې فیصله کوئ چې هغه د خپل ژوند په اړه باندې او د دې تصمیم په اړه باندې هیڅ نو آگاهي نه لري. نو بنان بدو مسله به یو بیلګه راواخلو، هغه کم کور ته چې دوی په بدو کې زی، اول دوی ته د یو انسان په سترګو باندې نه کتل کی. دویمه مسله، کوم ظلمونه چې تاسو فکر کوئ په افغانستان کې ډېرې بیلګې شته او کېدای شي ډېرو کسانو په خپلو سترګو کې لیدلي وي او تعب نه اوسې هم عملاً ګوري. تاوتریخوالی مسله ده، د ځان وژنې مسله ده، د کور څخه د ویستلو مسله ده، حتی ډېرې داسې قضایې هم په افغانستان کې ترسره شوي دي او اوس هم امکان لري چې داسې وي چې کله یو جنۍ په بدو کې ورکړل شوې ده، هغه د خشونت له وجې ځان وژنې ته مثال اقدام کړی دی، یا داسې یو تاوتریخوالی رامنځته شوی ده چې دغه دښمني چې دوی غوښتله د یو جنۍ په ورکړې سره له منځه یوسي، دا بېرته له سره تازه شوې ده او د یو بلې دښمنۍ او تاوتریخوالی او حتی د مرګ سبب ګرځېدل.
بله، کله چې کورنۍ تاوتریخوالی له خپل حد نه واوړي، نو دلته یو بله شرعي مسله چې طلاق ده، مګر په افغاني ټولنه کې دې ته ډېر داسې کتل کېږي چې یعنی دا کار باید ونه سي. چیرې که ځوان نه کېږي، دغلته دا ښځه مجبوریږي او دې ته دا حق نه ورکول کېږي، دا طلاق غواړي، ځکه نارینه وایي دا یوازې یعنی زما واک دی. دلته څومره بدې پېښې رامنځته کېدلی سي چې حتی هغه آخري فیصله چې د ژوند د ښه کولو لپاره طلاق ده، اما حق هم دوی ته نه ورکول کېږي.
شرعي قوانینو کې په هغه اسلامي هیوادونو کې چې تاسو د افغانستان سره ډېر نږدې لیدلی شئ او یا هم لږ له افغانستان څخه لرې، تاسو ګورئ چې هلته قوانینو کې دغه مسله د طلاق تر ډېره پورې واضح شوې ده. حتی د افغانستان په قوانینو کې هم د طلاق په خاص مواردو کې ښځه حق لري چې خپل طلاق وخته. نو تاسو چې تاسو د ټولنې د خلکو د خبرو د نوم بدوالي د مسایلو په خاطر باندې دغه ژوند باوجود دې چې د دوو طرفینو ترمنځ نور د سولې د پاره هیڅ لار وجود نه لري، او حتی امکان د دې شته ده چې په دغې کورنۍ کې یا د دې کورنۍ پورې تړاو لرونکو خلکو ترمنځ داسې پېښې رامنځته شي چې د انسانانو ژوند پکې لاړ شي، اما بیا هم طلاق ته نه ځي. نورې زه په دې وروستیو کې د ډېرو داسې مواردو نه ماګه شوم چې په افغانستان کې د طلاق د پاره چیرته مراجعه کیږي یو خاص وخت ورته ورکول کیږي تفریق د دوه کسانو او ګوري تاسو ګوري په افغانستان کې یو تعداد خلک په مخدره توکو باندې ذهني توازن نه لري د دوی څخه د هر نوع غیر انساني حرکت توقع کیدای شي اما ډیر وخت دغه مسله حتی تر رسمي مرجع پورې نه رسی په دې خاطر چې بیا هم هغه د ټولنې د خلکو د خبرو کولو د بدنامۍ او دغه یو ننګنی یو هاري ګنی چې کشرته یو میرمن د طلاق غوښتنه وکړي اما که چیرته بیرته بیا هم راشو هغه اسلامي قوانینو ته په اسلامي قوانینو کې په خاص مواردو کې ښځه د دې حق لري چې د یو چا کې ژوند نشي کولی په هغه خاصو څو دلایلو باندې کولی شي د طلاق غوښتنه وکړي یعنې تنها دا خبره نه ده چې ولې ښځه مخکې شي یا ښځه هیڅ حق نه لري امر ازولې ده چې آگاهي د قوانینو نه وجود نه لري متاسفانه په تیرو څو کلونو کې چې د ښځو په نوم باندې ډېر داسې حرکتونه رامنځته شوي وو چې موږ د ښځو د حقوقو لپاره کار کوو موږ د ښځو پشتیبانی کوو موږ دا سل عنوانونه ورته ورکړي وو اما متاسفانه ډېر مسایل هلته هم د کاغذ په مخ وو تاسې وګورئ که چېرې د څو تیرو کلونو د ښځو وضعیت وګورئ تاسې وکتل چې په میلیونونو ډالر د خاصو عنوانونو لاندې د ښځو د حقوقو د حق د یاد کولو لپاره ولګول شول اما متاسفانه نه اسلامي قوانینو ته پاملرنه وشوه او نه وضعي قوانینو ته که د افغانستان قوانین وضعي قوانین ټول د اسلامي قوانین تر سوري لاندې جوړ شوي دي یعنی په قانون کې لیکل شوي دي که چیرته هر هغه مسله چې د دین سره د قانون سره د شریعت سره په ټکر کې وي هغه قانون کېدای نه شي قوانین نه پلي کېدل غته ستونزه هم دا وه قوانین ته مراجعه نه کېدله متاسفانه تر اغیزی پور نه رسیدله یعنی منگو تاسو په کلو باندو که د جرګو مسله لرو په جرګو کې اتیا سلنه ملامتی په ښځې ده یعنی شل په سلو کې دا امکان شته ده چې یو څو کسان خیرخوا او له دین څخه خبر او د انساني حقوقو د احترام کسان هلته وي چې بیا د ښځې د حقوقو د دفاع لپاره او د هغې صداقت له رویه هلته بیا خپل نظر څرګند کړي
بله په دغسې کورنیو کې واضح خبره ده چې هره ورځ تاوتریخوالی په ماشومانو باندې بد اثر کوي دلته د کوچنیانو حق څومره تر پښو لاندې کېږي
په داسې مسایلو کې اصلي قربانیان ښځې او ماشومان دي تاسې وګورئ که چېرته ښځې او ماشومان پرته دغې کور د چاردیوالي نه نور اخواته هېڅ نوه لاسرسی نه لري یعنی حتی ځینې کورنۍ داسې دي چې جنۍ د کور خلک نشي کولی یعنې پلارې ورورې او نور د کورنۍ غړي یې نشي کولی چې حتی دوی وګوري مینان همغه یوه کوټه یا همغه یو کور دی او دغه ماشومان دي او دغه مور ده چې تر ډېره پورې د که مسلې قربانی کیږي واضح خبره ده چې ماشومان په داسې عمر کې چې هغه د موضوع پاکستلو کې یو څه کم راځي په دې خاطر چې دی په داسې عمر کې نه دي چې په دې باندې پوه شي څه خبر روانه ده هغه فقط خوشونت ګوري او په تصویری ډول باندې خپل ذهن تسپاري او هغه د دې پراتلونکي باندې د دې دراتلونکي ژوند باندې د دې د لویدو په دغه جریان کې د دې په شخصیت باندې فوق العاده منفي تاثیر لري
بله اوس څه کول پکار دي چې اصلا په اول کې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته نسي او بیا که تاوتریخوالی رامنځته سو دا مشکل حل سي او ما پوهاوی دلته څومره مهم ده چې یعنی تاسو د دې لپاره چې سیال شریک د کامرانه سي خلک خبرې ونکا په کور کې د کور د غړو موضوع تر مرګ رسوي مګر تاسو دې ته غاړه نه ږدئ چې د هلته سوله راسي ځکه بیا دوی ته خو بیا ننګ ښکارېږي دغلته عامه پوهاوی څومره مهم ده او د تاسو په نظر څه کول پکار دي
عامه پوهاوی ډېر مهم دی په هر حکومت کې د قانون پلي کول او خلکو ته دا ښودل چې دلته یو مرجع وجود لري تاسې که کورنۍ ستونزې لرئ او د دغسې مسایلو سره مخ کېږئ نو کولی شئ مراجعه وکړئ او د خپل حق غوښتنه وکړئ دا ډېره مهمه ده تاسې فکر وکړئ که په یو کورنۍ کې داسې یو تاوتریخوالی رامنځته کېږي د کورنۍ نارینه هم باید په دې باندې پوه شي که چېرته زه ظلم کوم نو داسې یو مرجع شته دی قوانین شته دی چې زما څخه زما د ظلم پوښتنه کېږي او که چیرې دا راباندې ثابت شول چې هو رښتیا ما هم ظلم کړی نو زه به د قانون منګول ته سپارل کېږم او خپله سزا به ګورم که چیرې داسې وشي تاسې وګورئ په ډېرو اسلامي هیوادونو کې کورنۍ تاوتریخوالی نشته دی د ښځې سره خشونت ډېر کم دی یعنې په نشت کې حساب دی که پرتله یې کړو د افغانستان سره هلته هم اسلامي حکومت شته دی هلته هم اسلامي قوانین شته دی اما مسله دا ده چې دغه اسلامي قوانین پلی کیږي په خلکو باندې. نو هر کله چې په یو ټولنه کې وګړي په دې باندې پوه شي چې قانون زما څخه خلوړ دی او زه باید د قانون تابع اوسم او که چیرې د قانون خلاف یو عمل کوم نو زه به خپله سزا ګورم، نو په دې صورت کې بیا د قانون پیروي کیږي او د دغسې مسایلو مخنیوی کیږي.
خپل نارینه وو ته به څه ویل تاسو ولرئ چې سید اوس په افغانستان کې هغه پخوانی قانون چې هغه هم نشته، څوک تاسو نه پوښتنه هم نه کوي؟ خپل نارینه وو ته تاسو څه وایئ چې دوی په خپل کور کې څه ډول چار چلند وکړي؟
زه مخکې وینم چې نارینه وو ته خپل پیغام ورسوم، زه میرمنو ته پیغام لرم. هغه دا ده چې تاسو په ډیرو مواردو کې ګورئ چې تاوتریخوالی د ښځو له لورې پر ښځې کیږي، یعنی دغه مسله دوو میرمنو چې په یو کور کې ژوند کوي. موږ اوساس په افغانستان کې سنتي ژوندونه لرو، په کور کې دوه درې څلور پنځه میرمنې دي. په هر لحاظ چې وي میرمنې په یو ډول باندې کېدای شي یو تعداد، یعنی زه ټول نه مخاطب کوم، اما یو تعداد بله د دې باعث کېږي چې خپله میرمنه ده او د یو بل میرمن لپاره ستونزه جوړه کړي. متاسفانه چې دا بیا وروسته وروسته سړیان ته رسېږي، یعنی په دویم او درېیم قدم کې دا مسله سړیان ته رسېږي. که چېرې میرمنې په دې باندې فکر وکړي چې زه خپل یو همجنس ته څنګه دا زمینه سړی دا کوم چې دغه ژوند لا خوشي تر دې چې تریخې کړم، دغه مسله بیا سړیان ته کمه رسیږي. او سړیان ته مې پیام دا دی او نظر مې دا دی چې که چیرې موږ یو اصطلاح لرله چې قوي سړی هیڅکله په خپل ښځې گزار نه کړي،
بله،
نو تاسو که چیرې واقعا سړیان او د افغاني ټولنې یو برخه یې، موږ تاسو په خپلو کیسو کې په افسانو کې د سړیانو سړیتوب ډېر وخت د ښځو په مقابل کې ثابت شوی دی. معنا دا چې موږ تاسو په خپل ټولنه کې ډېر احترام ښځې ته، ډېر حقوق ښځې ته، په سختو ورځو کې اول د ښځو ژغورل، په بد حالت کې اول ښځو ماشومانو ته ځان رسول، دغه موږ تاسو په خپله ټولنه کې ښه صفات هم لرل. متاسفانه ځینې کسان نه اخلي او نه عملي کوي، هغه د هغوی کمبودي ده. اما موږ په دې ټولنه کې اوس هم همداسې کسان لرو چې د ښځو لپاره فوق العاده احترام لري، په دې خاطر په دې پوهېږي چې ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه مېرمن ده، ښځه لور ده. او هیڅ سړی نه غواړي چې لورې له بدې ورځې سره مخ شي، لورې له تاوتریخوالي سره مخ شي. بنان که چیرې دغه حس ولري نو هغه هیڅکله هم د چا لور، د چا خور او د چا مور نظروي او بد ورته نه ګوري.
ډیره زیاته مننه سادات صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
ډیره مننه.
قدرمنو دوستانو، دا و دي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د هغو میرمنو پاکله خبرې وشولې چې دوی له خپل اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي او لامدې وجه لګڼو ستونزو سره مخ دي. لمونږ سره په دې خبرونه کې میلمه و د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او خاني ډیپلوماټ سید نجیب الله سادات. تربیه پرځه کې چې یاست علمومال او ملګری.
Hey! جوړه را ډکره پر مخ انجلی لکه چې زه د نه یم خوښ انجلی وی 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 سپېړه را ډکره پر مخ انجلی لکه چې زه د نه یم خوښ انجلی وی 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 سړګې مې ناقرار دې نارنج بلې بلې سړګې مې ناقرار دې نارنج بلې بلې زمال له چنار دې نارنج بلې بلې دستا د غاړې هار دې نارنج بلې بلې زمال له چنار دې نارنج بلې بلې دستا د غاړې هار دې نارنج بلې بلې زمال لے چنا دینا رنج بلے بلے استاد گاڑے ہار دینا رنج بلے بلے
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
وہ مختلف